آیا د هلمند مرکز لشکرګاه طالبانو محاصره کړی؟ امنیتي ځواکونه په هلمند کې د طالبانو د حملو په شاتم بولو کې څومره بریالي دي؟ په هلمند کې د جګړو د پراخېدو له کبله بې ځایه شو په سلګونو کورنیو ته مرستې رسیږي؟ د خبري ساعت موزه نوري اس نوري هر کله کوم د هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې په تفصیل څېړو، خو نور موضوعات مو هم راغون کړي دي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د سیمه ایز او نړیوال خبرونه چمتو کړي دي. فریبا جان، په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره د یو اوربند اړتیا او د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې په برخه کې ورته نظر لري. او د غرض د بشري حقونو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د ناورو ټاپوګانو پر اوسیدونکو غږ کړی چې په یو بل ځای کې میشت شي.
تاسو سره اوسې خلمړی به محمد حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان د سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وی په هلمند کې هغومره هم وضعیت خراب نه دی چې رسنۍ پاړه ریپورت ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په یو ورځني رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ او د امن نظم پولیسو د پروان ولایت په سیګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندلو په تور نیولې دي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وی په هلمند کې هغومره هم وضعیت خراب نه دی چې رسنۍ پاړه ریپورت ورکوي. په کابل کې دغه ماموریت وین چارلس کلیفلند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه په قوي مورال په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه پر مخ وړي.
دوی خامون فکر کوي چې د طالبانو لومړی هدف او هڅه دا ده چې د امکان تر بریده په هلمند کې ډیره ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولي، او مونږ فکر کوو چې دوی غواړي هلته ځان ته خوندي پټنځایونه جوړ کړي.
په کابل کې د ناتو قاطع ماموریت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان ځواکونه په نادلي او چاینجیر کې د وسلوالو مخالفینو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا ویلي چې په هلمند کې د دوی لخوا جګړه په شدت سره مختر روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په یو ورځني رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر پر مهال به له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاري او د پراختیا او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې خبري وشي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبري وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سیمه ایزو هیوادونو د همکاري د جلب په هدف په همدې اونۍ کې ایران ته هم سفر کړی و. د امن نظم پولیسو د پروان ولایت په سیګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه کسان د پروان په سیګرد کې د یو کان د کیندلو پر مهال نیول شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې دا ویلي چې دوی له همدغه درکه له ترلاسه شوو پیسو طالبانو سره هم مرسته کوله. او وروستی کورنۍ خبر د کندوز د ملي امنیت رئیس د وسلوالو طالبانو په وسلوال برید کې ټپي شو. په کندوز کې د 1315 زون قمندان شیرعزیز کماوال وایي چې د محمد جسیم انوري موټر د کندوز په انګورباغ سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغی، خو نو موړی په دغه پیښه کې برسیرن ټپي شوی دی. د ښاغلي کماوال په خبره انوري د درملنې لپاره د مزار شریف ښار ته لیږدول شوی دی. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي په وسلوال برید کې د کندوز د ملي امنیت رئیس ټپي کړی او دوه ساتونکي وژلي، خو کماوال په دغه پیښه کې د چا د وژل کېدو خبره نه مني. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته چمتو کړي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره د یو اوربند د اړتیا، د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ورته نظر لري. مولود چاوشوغلو نن ویلي ترکیه او روسیه دواړه په سوریې کې د ګډې همکارۍ د یو پیاوړي میکانیزم پر جوړولو کار کوي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سنت پیټرزبرګ کې ولیدل. د مولود چاوشوغلو په خبره د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د پلاوی او د روسي چارواکو ترمنځ خبري نن هم دوام لري. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر ورځ ژمنه کړې چې د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې به ښې کړي. رجب طیب اردوغان پرون له خپل روسي سیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دوی ترکیه او روسیه غواړي خپل منځي اړیکې تر بحران د مخه کچې ته بیا ورسوي او حتی غواړو تر هغې کچې لا هم ډېرې اړیکې سره ولرو. د ترکیه او روسیې اړیکې وروسته له هغه خرابې سوې چې په 2015 کال کې انقرې د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه د سوریې پر پوله وویشتله او په هغې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. په یو بل خبر کې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکي سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. دا چاودنه د عراق له شمالي سرحد سره د ترکیې په شیرناق ولایت کې سوې ده. امنیتي چارواکي وایي دا په کور کې جوړ سوی بم و چې پر یوې پوځي زرهي موټر والوزول سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې 15 سرتیري وژل سوي او 8 تنه ټپیان دي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دغه چاودنه د کردستان د کارګر مناسبي ګوند یا PKK یاغیانو لخوا سوی دی. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. ویل کېږي دا پېښه پرون د عراق د یرموک روغتون په ولادي او نسایي څنګه کې سوې ده. د عراق د روغتیا وزارت ویان احمد الرودایني ویلي چې اور د برېښنایي ستونزې له کبله لګېدلی و. د بشري حقوقو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د نورو ټاپوګانو پر اوسیدونکو ژغ وکړ چې په یو بل ځای کې میشت سي. د غوښتنه وروسته لاغه سوي چې په دغه سیمو کې په ځانګړي ډول د پناه غوښتونکو د جنسي ځورونې له ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې او ځورونې په اړه راپور نه خپره سوه. د استرالیا د ګارډین ورځپاڼې څخه باندې 2000 داسې راپور نه خپره کړ چې د جنسي تیریو او نورو ناوړه چلند په اړه شکایتونه سوي دي. دغه راپورونه د نورو جزیرې د توقیف مرکز د کارکونکو لخوا ثبت سوي دي. د پناه غوښتونکو دغه کمپ یو له هغو دوو کمپونو څخه دی چې د استرالیا له خاورې د باندې په آرام اوقیانوس کې موقعیت لري. د استرالیا دولت د دغه کمپ د خدماتو قرارداد یوه خصوصي شرکت ته ورکړی دی. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې خپره سوي راپورونه به وارزول سي. اوسمهال شاوخوا 422 پناه غوښتونکي د استرالیا په ناورو جزیره کې اوسېږي چې په دوی کې د عراق، افغانستان، ایران او پاکستان وګړي شامل دي. او په ګرجستان کې یوې محکمې د هغې واد یو وګړی له دې کبله په 12 کاله حبس محکوم کړ چې په سوریه کې د داعش ډلې سره یو ځای سوی و. داود باز چاشویلی پرون د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسی کې د یوې محکمې لخوا د یوه تروریستي سازمان په غړیتوب او له هغو سره د فعالیت په اړه محکوم سو. داود باز چاشویلی د تېر کال په نومبر کې وروسته له هغه چې له ترکیې څخه ووت نیول سوی و. د ګرجستان چارواکو په خبره د هغې واد شاوخوا 100 تنه وګړي په سوریه او عراق کې د داعش له ډلې سره یو ځای سوي دي. د خبرونو پای
السلام علیکم. د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په سر کې د جلال آباد ولایت اوسیدونکو ته زیر لرو چې هلته به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه به 15 وي او ټیټه به 24 وي. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 12. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 24. او په مزار شریف کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 9.
دا خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. آیا د هلمند مرکز لشکرګاه طالبانو محاصره کړی او د ښار له سقوط سره مخامخ دی؟
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې د لشکرګاه به سقوط وکړي.
امنیتي ځواکونه په هلمند کې د طالبانو د حملو په شان تنبولو کې څومره بریالي دي؟ په هلمند کې د جګړو د پراخېدو له کبله بې ځایه شو په سلګونو کورنیو ته مرستې رسیږي. دا د هلمند جګړې هغه اړخونه دي چې په دې خبرونه کې څېړو. د غراز اوري چې د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون بولي وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله را نږدې کېږي او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په کتو د لویې جرګې د جوړېدو امکان نشته.
حکومت یو لوی مجلس سیاسي نه دایر کی لا مشکل مطرح سي، امکان لري توافق سره ورسیږي.
د پکتیا ولایتي شورا او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب ده.
ورځي کېږي چې ریښتیا هلته جنګ دی، زموږ قوتونه هلته تللي دي، خو په لار کې د داسې یو مین پروت دی چې تقریبا ډېر موږ تلفات په ورکړو په دا مین نه.
د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ وضعیت البته افغان چارواکي د مخدره موادو د درېو لویو قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان د یونان په ټاپو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بنګله دېش د جنګي جرمونو ځانګړې محکمې یو بل تورن په اعدام محکوم کړ. ازادي رادیو اوري مخکې لدې چې د هلمند په هلمند کې د روانو جګړو په اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو، د هلمند امنیتي وضعیت ته لنډه کتنه کوو. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي وایي په هلمند کې د وسله والو طالبانو د حملو د پشاته مغولو لپاره هلته کافي ځواکونه شته او نوي ځواکونه هم لشکرګاه ته استول شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي وسله والو طالبانو لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اتل وویل د پوځ او پولیسو جزوتامونه د لشکرګاه د امنیت ټینګښت لپاره له لرې پرتو پوستو بیرته ښار ته راګرځول شوي دي. هغه زیاته کړه نوي ځواکونه هم ښار ته ورسېدلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل د جګړو له امله لشکر ګاته ټولې غزیدلې لوی لارې تړل شوې چې ورسره په ښار کې د خوراکي او نورو د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي. او د هلمند یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د دې ولایت تر 80% پورې خاوره پر طالبان وبخې، تر 80% خاورې طالبان واکمن دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دغه ادعا سمه نه بولي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلن وایي دی د هغو راپورونو په اړه چې وایي طالبانو ځان لشکرګاه ته ورنږدې کړی شک څرګندوي. هغه اسوشیټد پرس آژانس ته وویل په دې ولایت کې ډېره پوځي اډو ته تر اوسه پورې په ځمکنیو لارو تیل اکمال کیږي. کلیفلن زیاته کړه موږ تر اوسه په دې نظر یو چې عمومي وضعیت داسې نه دی چې لشکرګاه دې سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې لشکرګاه سقوط کوي.
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پیښی دی شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې وی چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو مګر زموږ قوتونه هلته دي.
د بی پولې ډاکټرانو ټولنې په لشکرګاه کې د خپلو بهرنیو کارکوونکو شمیر کم کړی او خپل روغتیایي خدمات په عاجلو او جراحي خدمتونو پورې محدود کړي دي. دا خبره د افغانستان لپاره د دې روغتیایي نړیوالې ټولنې استازي ګویلم مویلاینی ان کړې ده. د بی پولې ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف په لشکرګاه کې 320 بستریز روغتون لري چې د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو تر څنګ 15 بهرني کارکوونکي چارې مخته وړي. مولاین ونه ویل چې څو تنه بهرني کارکوونکي له لشکرګاه ایستلې دي. د افغانستان لپاره د بی پولې ډاکټرانو د ټولنې استازي وویل په دې وروستیو کې لک خلک روغتون ته د درملنې لپاره ورځي، ځکه لشکرګاه ته د شاوخوا ولسوالیو غزیدلې لارې تړلې دي. ښاغلي مویلانی وویل ډیر هغه ناروغان چې عاجلې درملنې ته اړتیا نه لري نه غواړي په روغتون کې ډیر پاتې شي، ځکه له دې ویره لري چې لشکرګاه د طالبانو لاس ته ونه لویږي. هغه وویل موږ په ګڼ میشتو سیمو کې جګړو ته اندېښمن یو، ځکه جګړه د ښار مرکز ته نږدې کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دې ته په پام سره چې د کورنیو چارو د مرستیال وزیر او د پاوز د لوی درستیز د امرستیال په ګډون یو شمیر لوړپوړي چارواکي په لشکرګاه کې دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه انڅاري. هغه زیاته کړه په اوس وخت کې زموږ ټول تمرکز په دې دی چې هلته ګواښ جدي دی. د هلمند مرکز لشکرګاه د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی هم د شبرا سره د ټلیفون په لیک دی. دایی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیر مننه کوم انور صاحب. سړی مسی
دایی صاحب، تاسو مخکې لدې چې اوس لشکرګاه ته راسئ، د لشکرګاه ته نږدې د نادلي ولسوالۍ چا انجیر سیمې ته تللي وئ. هلته د چا انجیر په سیمه هم له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. مخکې لدې چې د لشکرګاه د وروستي امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، په خپل تفصیلي راپور کې مو ویلي و چې هلته په چا انجیر کې د افغان ځواکونو قطعات د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. هغه قطعات چې د نادلي د ولسوالۍ چا انجیر کلي ته استول شوي، په چا انجیر کې هم تاسو ویلي افغان ځواکونو تر هغه ډیر لږ پرمختګ کړی دی چې افغان چارواکي خبره کوي. لومړی به تاسو هغه تفصیلی راپور چې د چا انجیر په سیمه کې د ورستیو جګړو په اړه مو راستولی، دا به په ګډه واورو. وروسته به بیا د لشکرګاه د ورستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
چانجیر د ندالی ولسوالی په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او سوالو ترمنځ جګړه دیوال په دیوال او کور په کور ادامه لري. دلته می سرتیری وای په عادي ورځ یا شپه هم په لسګونه زره مرمۍ ویشتل کیږي، خو د تلفاتو درک نه لګیږي. که څوم کماندو ځواکونو د چانجیر د جنوبي کلي د بازار پر پوسته د وسلوالو بیرغ راکښته کړی دی، خو هغه پوسته اوس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په میدان کې پاتې ده. دلته ټوله فضا ډزو او سړکونه د افغان ځواکونو هموي او ضربتي ټانګونو نیولې ده. سیمه کې د وسلوالو د ښکاری توپکوالو د موجودیت له امله موږ ته د 1 کیلومتر په فاصله د پښو د تګ اجازه را نه کول سوه. سره له دې چې د افغان ځواکونو د تیرکش څخه لیدل کیږي، خو ما ته زما د هغه کور او باغ ته د تللو اجازه را نه کول سوه چې څو ورځې وړاندې ترې د سخت جګړې په خاطر وتلي وو. سرتیری وایي ماینونه ډېر کرل سوي دي او وسلوال د تیرکشونو په مټ د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه نیسي. کله سم په یوه سنګر بدل سوی دی. د دواړو طرفونو څخه یو پر بل پریمانه ډزې کیږي، ځکه خو سرتیری په خپل منځ کې خبرې نه اوري. هر څوک نامې دی چې د وسلوالو لور ته شاجور خالی کړ. ندالی ولسوالی دا سیمه د تیرې اونۍ په چهارشنبه د یوې خونړۍ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدله. تر سکوت څو ورځې وروسته ګڼ شمېر کماندو او ځانګړي ځواکونه عملیاتو ته ولاړل، خو زه ګورم چې په دې کلي کې معلوم پرمختګ نه دی سوی. د ملي اردو یوه سرتیری د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 10 ورځې کیږي چې د چانجیر په جګړه بوخت دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سیمې د وسلوالو د ماتې خبر ورکړ.
لاس راځي کیږي ورنو دلته موږ راغلي یو کمانډو ځواکون کې اردو دارا سره دسې پولیس دی را سره طالبان راوتی دي. دا د هلمند د چنجیر سیمه ده چې په دې کې طالبانو ډېر پر ورانۍ شروع کړی ده. موږ راغلي د په مخامخ باندې ولاړ یو چې وطن دفاع کوو، خو پر څنګ یې د ملکیانو موږ کمانډویان رونه ولاړ دي اردو دي. انشاءالله ماتم ورکړی دا ډیرم پر شا بولی دی.
خود ملي اردو د دې سرتیری خبرې دلته د موجود وضعیت سره سر نه خوري. د ندالی د دې سیمې څخه که څه هم سلګونه کورنۍ وتلي دي، خو د خالي کورونو څخه د جنگ دواړې غاړې د سنګرونو استفاده کوي. کلي ته 10 ورځې کیږي چې د بیارۍ اوبه نه دي رسېدلي او اکثره کښتونه درختي او کروندې په مړاوي حالت کې تر سترګو کیږي. په چانجیر کې په داسې حال کې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی چې مسؤولین یې 4 ورځې وړاندې په ندالی او چانجیر کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د هلمند والي ویند عمر ځواک د ندالی په چانجیر کې جګړه تاییدوي. ځواک وایي هغه سرتیری چې د عملیاتو دپاره تللي دي د دې توان لري چې د وسلوالو حرکتونه له منځه یوسي. د چانجیر د سیمې په دې روانه جګړه کې د ملکي کسانو په شمول د جنگ د شکیلو غاړو د تلفاتو په اړه دقیق او رسمي معلومات نسته، خو د جنگ په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو یو سرتیری د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 ورځو کې د ملي اردو 9 سرتیری د وسلوالو د ښکاری توپکونو په واسطه ټپیان سوي دي. دوول وسلواله ته هم دمځکیا او هوایی بریدونو لامل درنه مرګ جوړ لا وشته ده. د نادلی د ټولنیز شورا یو وکیل د نوم نشو دلو په شرط ازادي رډ تول تر اوسه یو لس ملکی کسان د چنجر د جګړې په سړو مرمیو ټپانسوی دي چې اکثره روغتونونو تر رسول سوی دي. د نادلی د دې ګرمیشتې سیمې په زړه کې کور په کور د روانې جګړې ګټل به د کرل سوو ماینونو شنو کښتونو او پیچلې اراضۍ له مخې هیچ چاته ژر او بې له زیانه اسانه نه وي. محمد ریاست صاحب د ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای چې همدا شېبه را سره د لشکرګاه د ټلیفون په لیکه د راپور مو اورېده چې نوی د نادلي د چا انجیر د سیمې د جګړې له لومړۍ کرښې بېرته لشکرګاه ته راګرځېدلی دی. دایي صاحب، په دې راپور کې تاسو ویلي چې دغه جګړه به ښایي ډېره ستونزمنه وي چې یو لوری ډېر ژر وګټي. مخکې مو یادونه وکړه چې د هلمند یو شمیر چارواکي، من جمله د هلمند ولایتي شورا مشر رئیس، ویلي دي چې جګړه اوس لشکرګاه ته ورنږدې شوې، لشکرګاه هم په بشپړه توګه محاصره ده. اوس چې تاسو نوي نن له نادلي بیرته لشکرګاه ته راغلي یاست، لشکرګاه کې وضعیت څه ډول دی؟
نور صاحب، په لشکرګاه کې وضعیت تر تېرې ورځې چې د جنوب له سیمې د ناوې ولسوالۍ د سیمې څخه جګړه لشکرګاه درې کیلومتره رسېدلې وه ښه ده، اما بیا هم خلک داسې فکر کوي چې په یوه محاصره ښار کې ژوند کوي. هغه ښار چې د جنوب له اړخه یې لار د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ سره بنده ده، هغه ښار چې د ختیځ له اړخه د کندهار سره د نارسراج په سیمه کې تېره شوې لار بنده ده، او هغه ښار چې په لویدیځ کې د ناوې نادلی او دغه رنګ نور ولسوالۍ سره غزیدل لار بنده ده. دا د خلکو لپاره اوس سوال برانګیزه ده، او خلک یو ډول ستړی او بندي فکر کوي، او فکر کوي چې شاید وضعیت تر دې نور هم خراب شي.
دا افغان امنیتي ځواکونه چې چارواکي وایي نوي لشکرګاه ته رسیدلي دي، او دغه راز هلته نور کافي امنیتي ځواکونه هم شته، آیا د لشکرګاه اوسیدونکو ته دا روحیه ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي ښار له سقوطه وژغوري؟
نور صاحب، دغه د اضافي سرتیرو، امنیتي سرتیرو او حکومتي سرتیرو د رسېدو مثلا په تېر یو کال کې زموږ ستاسو ټولو اورېدونکو او بیا د هلمند او افغانستان ټولو اوسېدونکو ته داسې یو جمله ده، داسې یو لفظ دی چې هغوی بې له دې چې شک او شبه پرې وکړي باور نه شي پرې کولی. اما په رښتیا هم نادلي ولسوالۍ ته خاص ډول د چانجیر د جنګ لومړۍ کرښې ته نن ما ولیدل چې ډېر زیات شمېر ملي اردو کمانډوي او خاص ځواکونه د ملي امنیت د کتابو خاص ځواکونه رسېدلي وه. دغه رنګه چارواکو د جنوب برخې ته د ناوې ولسوالۍ سره د لشکرګاه پر کمربند د عینک په سیمه کې د ملي اردو د یو شمېر ضربتي ټانګونو د رسېدو خبر ورکړی دی. البته د دې ټانګونو رسېدو هغه جګړه چې د لشکرګاه په لورې په ډېر سرعت باندې د ناوې څخه را روانه وه مهار کړل، او د پرون رئیس په سیمه کې چې د عینک ماموریت سکوت هم وکړ نور جګړه نه بسېده.
کته مخکې د هلمند ولایتي شورا د رئیس له دفتر د کریم اتل دفتر سره مو می خبري وکړلې، هغه ویل چې دای به اوس په غونډه کې دی، او د هلمند ورستي وضعیت په اړه په تیر بیا د هغو خلکو چې له جګړو څخه د جګړو له سیمو لشکرګاه ته کډه کړي په دې اړه خبري وکړي، مګر اوس ورسره هر څه کوشش کوو چې تماس ونیسو، تماس مو نه ټینګیږي. که تاسو راته معلومات راکړئ چې هغه په سلګونو کورنۍ چې د هلمند له جګړه ځپلو سیمو څخه لشکرګاه ته کډه کړې ده وضعیت څه ډول دی؟ آیا مرستې ورته رسیږي، نه رسیږي؟ سیمه ییز چارواکي په څه بوخت دي؟
نور صاحب، تر اوسه پر دې کورنۍ سره مرسته نه ده شوې، که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې د مستحقو کورنیو د تثبیت لپاره یو کمیسیون د ټولو هغه مرستندویو ادارو د اساسو ټاکلې دي چې دوی غواړي مرستې وکړي. د هلمند والي ویاند څورځ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی د درو زرو کورنیو په شاوخوا کې موندنه کړې ده چې دا بې ځایه شوي دي. البته د نادلي او د چنجر د جګړو پر مهال یوازې زر کورنۍ جې تایید کړې وې، خو کله چې نامنۍ جنوب ته ولاړې او د ناوی پولیسوالی کې نامن جوړ کړ نو ویل کیږي په تقریبي ډول د ورځې اووه سوه د شپږ سوه تر اووه سوه کورنۍ پورې د دې سیمې د کیږي چې اوسه شمېر ډېر زر ته رسېدلی دی. د مهاجرینو ریاست البته د عمر ځواک په خبره چې یوازې د اته سوه کورنۍ لپاره تر اوسه پر تیاری لري او غواړي چې عاجلې مرستې وکړي، خو په مجموع کې تر اوسه دې کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. اما یو ملي تجار چې په خپله شخصي پانګه باندې د یو شمېر کورنۍ لپاره مرسته راټوله کړې ده اعلان کړی چې سبا به دغه اړمنو کورنۍ ته چې دوی خپل د ځینو ملګرو او دوستانو مدني فعالینو په واسطه باندې نمونه او لیست جوړ کړی دی مرسته سبا پیل کړي.
بله الیاس دایی لتاسو مننه کور مو ودان چې د هلمند د ورستی وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د مخکې مو هم د هلمند وضعیت پر بیلابیلو اړخونو تفصیلي راپورونه راستولي زموږ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که اوریدونکي غواړي بیا هم ولول واوري کولی شي واوري، او بالخصوص د چانجیر د نادلي ولسوالۍ د ورستۍ جګړې په اړه مخکینی تفصیلي راپور هم هلته شته. که تاسو د خپل سترګو لیدلې حال غواړی د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، همدا شپه کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ. که په تیر بیا د لشکرګاه اوسیدونکي یاست، آیا لشکرګاه په رښتیا محاصره ده او آیا تاسو په رښتیا د دې ویرې نه لرئ چې لشکرګاه به سقوط نه کړي؟ کولی شئ چې همدا شپه سره په ټلیفون شمیره 00083420 تماس ونیسئ او د خپل سترګو لیدلې حال له نورو سره شریک کړئ. یو اوریدونکی همدا شپه مخکې له مخکې ټلیفون کړی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم، زه احمد الله معرفي د هلمند ولایت.
وعلیکم السلام، د هلمند له کومې سیمې ټلیفون کوئ؟
د لشکرګاه شهر.
ښه، زموږ د خبریال خبرې مو واورېدې. څه تاسو د سترګو لیدلی حال په خپله څه ډول وینئ؟ آیا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده تاسو لپاره؟
دلته خو په لشکرګاه کې وضع ډېر د اندېښنې وړ ده، او دلته په لشکرګاه کې داسې ګرانې ده چې د هېچا وس نه په رسېږي. د بلې خوا داسې کورنۍ را روانې دي په لشکرګاه کې د شتاب په ټپه د هر چا ته تاوان رسېدلی د هر شي.
تاسو آیا هڅه کړې یا د کورنۍ اوسېدونکو مو چې ځان وباسي له لشکرګاه؟
څنګه؟
بله، آیا په خپل مو هڅه کړې یا د کورنۍ نور غړو مو هڅه کړې چې ځان یو امن ځای ته ورسوي؟
نه مشغول تر اوسه ولاکه د هم ځای لرو یا د هغې مدلې په لشکرګاه کې ژوند کوو، نه مو هم دا خیال دی چې د لشکرګاه ته ووځو. نه لاره صافه ولاکه دغه نه لارې ټولې لارې بندې.
بله مننه. بله کور مو ودان، خدای وکړي چې مسؤولین ستاسو خبرې واوري او د هلمند د مرکز په تېره بیا امنیت ته جدي پام وکړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، ځان راو پیژنئ لنډ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم مو او لکوم ځای مو ټلیفون کړی دی، مهرباني.
نوري صاحب د لشکرګاه ته مو ستاسو سره تماس
نیولی. مخکې خو مو د احمد الله خبرې واورېدې چې ډېره ګراني ده، خوراکي مواد هم ډېر بیې پورته تللي.
نوري صاحب، زه پیلن جعفری زامن تر کوم د لشکرګاه د شهر نه، نو تقریبا لکه د ای ساعت مخکې تاسو ته وړاندیزونه وکول رښتیا وضعیت دغه رقم ته دی د سختریز حالات دي. که څه هم د ای صاحب بعضې وخت کېدای شي نو دی هم هغه سم د زړه له کومې هغه سمې تفصیل یې نوقدر چې یعنې رښتیا هم ګراني ډېره زیاته ده. اووه اته ورځې کېږي د عمومي ډامبر بند ده، د هغه موټران تګ راتګ نه شي کولی چې د کندهار یا د بلې خوا څخه دلته خوراکي توکي راوړي.
تاسو څه فکر کوئ دغه افغان چارواکي وایي چې لشکرګاه سقوط نه کوي، لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره نه ده، آیا تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
نوري صاحب، دا خو دلته دغه جګړه وس دا تشپلې جګړه ده، په ډېرو ځایو کې جګړه ده، بیا په مجموع کې په ولسوالیو کې ټلیفونان هم کار نه کوي. دا مخابراتي شبکې هم باندې دی یوازې په لشکرګاه کې ټلیفونان کار کوي، نو هلته موږ نشو کولی چې د دوستانو سره ال ونیسو د یو چا معلومات وکړو چې دا جګړه په تته ورده.
بله مننه.
خلک چې وینو، ولسي خلک چې وینو، هغه ټول دا تشویش ول خبره کوي.
بله مننه. تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو، لنډ ځان راو پیژنئ او خپل سترګو لیدلی حال ووایئ، مهرباني. بله بله، ازادي راډیو ده، مهرباني. ګومان کوم چې لدی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، خو په هر صورت نور وخت نه لرو. وعلیکم السلام، مهرباني.
نوري صاحب
اورم، مهرباني وکړئ، وخت کم لرو، مهرباني.
اړیکه محمد عمر شیرزاد د هلمند ولایت د مرجی او د بولان د سینګ
سنیا. مرجی کې وضعیت څنګه راول ده؟
نوري صاحب سم د بولان پر سند کې د همحال پاینه کې کې د همحال څه جګړه روانه ده. اول څه د راځن نه دالي کې زبای د څه چې ما ورېدلې دي او څه نه
مننه ژوندۍ اوسې. کور مو ودان، وخت کم لرو، ځکه څلور نیمې بجې ته رسېدلی یو، خو بیا هم کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ او خپل د سترګو لیدلی حال کولی شئ په دې بڼه هم د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. هرومرو یې درته خپرو. اوس فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کندز د ملي امنیت رئیس د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په هلمند کې هغومره هم وضعیت خراب نه دی چې رسنۍ یې په اړه رپورټ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا، د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره نن تاجکستان ته ولاړ. د امن اعظم پولیسو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزیر په پنځمه اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف ایران ته ولاړ. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په ورغتون کې د اور لګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره د یو اوربند د اړتیا او د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې په برخه کې ورته نظر لري. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکی سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان دي. او په ګرجستان کې یوې محکمې د هغې واد یو وګړی له دې قبله په 12 کاله حبس محکوم کړ چې په سوریه کې د داعش ډلې سره یو ځای شوی و.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم، په مخ لري د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د کرکټ د شپږیز سیالیو په لړ کې نن د بوس او میساینک ټیمونو سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادي راډیو ویل چې د میساینک ټیم د بوس ټیم لپاره 210 منډي هدف ټاکلی. د بوس ټیم بیټینګ پیل کړ او دغه لوبه نن ناوخته پای ته رسیږي. د کرکټ د شپږیز غوړ لیگ سیالۍ د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د لوړ سکلونو لوبډاله ونه توانېده چې د مرکزی آسیا په لوبه کې بریا خپله کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي نن آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوړ سکلونو لوبډلې په خپله لومړۍ سیالي کې له ازبکستان څخه 2-0 په وړاندې ماتې وخوړه او په دوهمه سیالي کې له قرغستانه 2-0 په وړاندې ماتې وخوړه. په دغه سیالیو کې د افغانستان، ازبکستان، قرغستان، تاجکستان او ترکمنستان لوبغاړو ګډون کړی وو. د شغلي خاتمې په خبره دغه سیالي د یوې اونۍ لپاره د ازبکستان په تاشکند ښار کې ترسره کیږي. او ورځ خبر دا چې په کابل کې د جوجستو منتخبه سیالي اتم دور پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان آزادي راډیو ویل چې په دې سیالیو کې تر 200 ډیر لوبغاړي چې ډېرې یې نوي روزل شوي او تنکي ځوانان دي ونډه اخیستي. دغه سیالي دوه ورځې دوام کوي. د دغه سیالیو هدف د منتخبه ټیم لپاره د غوره لوبغاړي انتخابول دي. د خبرنو پای
خبری ساعت او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 3.5 څپه اوریدلی شئ. ولاندې خبرونه کې اوري چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې لته رو اتو ورځو رئیس ویل کېږي جګړه روانه ده. افغان چارواکي وایي چې ورته نه اکمالات کېږي او نه هم ټپیان په وخت رسیږي.
تورځي کېږي چې ریکال ته جنگ ده موږ قوتونه او تطلل دي په پلیار کې داسې یو مین پروت چې تقریبا ډېر موږ تلفات ورکړو. دا مینه
د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون بولي وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله رانږدې کېږي او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په کتو د لویې جرګې د جوړېدو امکان نشته. باید
حکومت یو لوی مجلس سیاسي نصب دایر کړي، لا مشکل مطرح سي، امکان لري توافق سلسله ورشي.
افغان چارواکي د مخدره موادو د درې لویو قاچاقوړونکو د نیولو خبر ورکوي. د بښنې نړیوال سازمان د یونان په ټاپوګانو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بنګله دېش د جنګي جرمونو ځانګړې محکمې یو بل تورن په اعدام محکوم کړ. مخکمو په هلمند کې د روانو جګړو په اړه واوریدل. دا یوازې هلمند نه دی، د افغانستان په نورو سیمو کې هم جګړو په دې وروستیو کې زور اخیستی و. هم د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ ده، په هغه ولسوالۍ کې ډیره افغان پولیس او ملي پولیس او سیمه ییز پولیس وایي چې لا تو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په جګړه کې هم وسلوالو لور ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دوی ته په خپل وخت نه اکمالات رسیږي او نه هم ټپیان د ټپیانو د لیږدولو لپاره امکانات سم دي. نور حالې له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر رپورټ کې اوري.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ پولیسو د ټلیفون پر لیک ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له تیرو اتو ورځو راهیسې په جګړه کې لګیا دي، خو د حکومت له لورې ورته اکمالات نه دي شوي او له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي که اکمالات ورته ونه شي د مرګ له تهدیده نه شي ژغورل کېدی، او په خبره چې د دوی مړي او زخمیان په سیمه کې پراته دي، حتی د زخمیانو د تداوي لپاره لومړنۍ طبي مرستې نه لري. د جانخیل ولسوالۍ د دوو پوستو مسؤول محمد امین مبارک امدا جانخیل ولسوالۍ د چلم پوستو مسؤول د غاتو ورځې کېږي په مونږ جنگ دی او په لومړۍ کرخه کې پراته یو. ولې دولت مونږ ته پاملرنه نه کوي؟ له قومندان نیولې ان تر وزیر پورې څوک زمونږ غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړو دومره وایي چې مونږ وظیفه لیږلې ده، خو تر اوسه پورې نه معلومیږي د دوی وظیفه له ګردېزه وتلې او که نه. مرستندویه ډله به مونږ ته راورسیږي او که نه. همدا اوس هم جنګ روان دی. د سهار له پنځو شروع شوی دی او د محلي پولیسو د یو مشر کور ته اور اچولی. د ملي او محلي پولیسو په دوو پوستو همدا اوس هم انداختونه روان دي. تر اوسه پورې د دوی د مرستندویه ډلې درک نه لګیږي او لوړ مقامونه زموږ غږ ته غوږ نه ږدي. د نوموړي په خبره د امکاناتو په نشتوالي کې د ولسوالۍ د دغو پوستو ساتنه د دوی د توان څخه وتلی کار دی او له حکومته ګیله کوي چې مرکزي او ولایتي اداره د دوی غږ نه اوري او پرته له ژمنو یې هیڅ نه دي کړي. یو ځل بیا محمد امین مبارک. له کومې ورځې چې په ولسوالۍ برید شروع شوی له هغې تر دې ماله نه کوم اکمالات شوي دي او نه هم زموږ د زخمیانو د تداوۍ غم شوی دی، او هغه جسدونه چې دلته پراته دي د هغه د پورته کولو لپاره هیڅ نه دي شوي. پنځه زخمیان مو همدا اوس هم پراته دي. دومره څه نشته چې پانسومان یې وشي. اکمالات خو لویه خبره ده. یوازې د پولیسو قمندان دا خبره نه کوي چې د دوی غږ نه اورېدل کېږي. هلته شته عسکر د خپلو وژل شویو او زخمي ملګرو کیسه او له حکومته د مرستې نه رسېدو ګیلې کوي. وایي چې که د دوی غم ونه خوړل شي خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو بل عسکر چې د جګړې له ډګره له ازادۍ راډیو سره د ټلیفون پر کرښه غږیږي.
رتبیم دریم سات ارمان عبدالبصیر است، از ولایت بغلان. وظیفم د ولسوالی جانخیل است، پولیس ملی.
دریم سات ارمان عبدالبصیر یم، د بغلان ولایت او ولسوالی عسکر یم. د تیرې چهارشنبه په ورځ د اسد میاشتې په 14 نیټه د مازیګر 4 بجې په ولسوالی بریدونه پیل شول چې په پایله کې 2 نفر شهیدان، 15 نفر زخمیان دي. تر اوسه پورې مرکز او بلې مرجع ته نه دي انتقال شوي. زخمیان مو د کوما په حال کې پراته دي. لرې پرته ولسوالی د امکانات نشته. ورځی کې ګالته هیڅ وسایل نشته. جسدونه دلته بوی کړی دی. مونږ هره ورځ قومندانۍ او وزارت ته پرله پسې زنګونه کړي دي. وای په یو ساعت او نیم ساعت کې مونږ تاسو سره مرسته کوو او جسدونه جګوو، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی شوی. دی له ازادۍ راډیو غواړي چې د دوی غږ لوړو مقامونو ته ورسوي او وایي چې تر اوسه پورې د ولایت په کچه د دوی غږ کومې ادارې نه دی اورېدلی او د مرستې تمه یې ترې پرې شوې ده. د پولیسو دغه خبره د پکتیا امنیه کماندان مل پاسوال قادر ګل زدران رښتیا ګڼي. وایي دوی اوس اقدام کړی او له نننۍ ناستې وروسته سیمې ته ځي.
دغه اوس قماندان د زونو، قماندان د پل اردو،
وزارت لري اول تر روان دي د دوی دغه خبره په حق دي یا تور ذکیږي چې ریکال ته جنگ ده موږ قوتونه ول تللی دي خو په لار کې د 10 یومین پروته چې تقریبا ډیر موږ تلفات ورکړو د مایل نه اوس تیم انجینری روان ده د کول اردو تیم انجینری او ټولې د کمانډو هم روانه ده او کمانډان سره د کول اردو کمانډان د زون هم روان دي ان شاء الله چې دا مشکل به زر حل شي او د کور د وره چولای دي د موږ تیم لیډر د محلي پولیسو د سلو نفر وکړي وری ورا چولای دی دوی ته کومه سیب نه درسېدل سر په کور وره کیسته دی یو کوټی سیب
نو وړه دا وای چې په دغه جګړه کې دوی وسلوالو ته ګڼ مرګ جوړ لاړه ولې دا چانیز عملیات کړی دي خو د وسلوالو طالبانو وای زبی الله مجاهد وای چې د دوی ملګرو د جان خیل ولسوالی ماسره کړی اول تشته زینی پوسټي سره له ټولو اکمالات لاسته ورغلي او د محلي پولیسو دوه کورونه چې د اوسېدو مرکزونه ول ټولو وسایل سره وسلوالو ته په لاس ورغلي او ورسته کورونه ته وره چولای دی په جان خیل کې د دې جګړې خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا زرمت سمکنی لجمنګل او مرزکام د ولایتي شورا وکیلانو په خبره تر لوړ تهدید لاندې دي او هر وخت د جګړې او چاودنو خبرونه راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حق دوست له هلمند ولایت څخه لیکي چې لشکرګاه خار په بشپړ ډول محاصره ده ځکه ټولې لارې انتړل شوي او په بازار کې هم ټول شیان ډیر ګران دي. دغه راز عبدالله د ناویل ولسوالۍ څخه لیکي چې هلته هیڅ نوي ځواکونه نه دي ورسېدلي بلکې اوس هم وسلوال طالبان هلته په وسایتو کې ګرځي راګرځي. میرویس د هلمند ولایت څخه بیا لیکي چې دلته د هلمند د مرکز لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره ده. د هلمند والي د ویان عمر زوک خبرې بې اساسه دي. حکمت الله هم له هلمند څخه په خپل اسمس کې لیکلي دي چې د هلمند د جګړې خطر ټول افغانستان ته متوجه دی. دا استاسو څو پیغامونه چې د هلمند روانې جګړې په اړه مو راستولي وو. پیغامونه زخت زیات دي، موږ یوازې څو پیغامونه ولوستل. کور مو ودان چې تل راته ام پیغامونه راستوي. په هلمند او د غرز افغانستان په یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې جګړو زور اخیستی، د افغانستان حکومت وایي چې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان جګړې ته د نړیوالو پام راواړوي او دا جګړه داسې وبولي چې یوازې کورني آباد نه بلکې سیمه ییز او نړیوال آباد هم لري. د دغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چې په دې وروستیو کې یو شمیر هیوادونو ته سفر کړی بیا په سفر وتلی دی. دا هغه موضوع ده چې موږ په سبانه خبرونه کې انتیلو
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل له 3:00 تر 5:00 بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادي په تاسو ونیس پروګرام کې چې سبا په 3:00 پیلېږي 2 ساعته اندوام کوي. همدا موضوع څېړل کیږي، آیا د افغانستان حکومت هلې ځلې چې په دې وروستیو کې پیل کړي چې د سیمې او نړیوالو پام د افغانستان جګړې ته راواړوي او دا جګړه داسې وښیي چې کورني نه بلکې تر ډیره سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري، آیا دغو هڅو تر اوسه نتیجه ورکړې؟ هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لوري حمله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ د غرازه د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه هم
په دې وروستیو کې له مختلفو لورو ځینې انتقادونه راپورته کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون بولي وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله رانږدې کیږي او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو د لویې جرګې د جوړېدو امکان نشته. د دې جبهې مشر انوار الحق احدي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حکومت د دوو کلونو پوره کېدو ته وخت کم پاتې دی او مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې د سمبولې له اتلسمې وروسته د حکومت د مشروعیت په اړه بېلابېل تعبیرونه موجود دي، خو د سیاستوالو په ګډون ډیر خلک په دې نظر دي چې حکومت باید نور دوام ونه کړي. د دغه جبهې مشر انور الحق هدي چې ځان ته د حکومت سیاسي اپوزیشن هم وایي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره حکومت باید له سیاستوالو سره د مشورې غونډه راوبولي.
تابان تر اتلسم د سمبولې پورې نه ټاکنې کیږي، نه لوی جرګه دایریدلی سي او په غ ډول سي قانوني مشروعیت ورته وایي هغه هم ترلاسه نه سي کېدلی چې حکومت یو لوی مجلس سیاسي نه دایر کړي. دا مشکل مطرح سي، امکان لري یو توافق سلسله ورشي وو چې په څه ډول دغه بحران د مشروعیت که په سلو کې سل رفع نه کړو لاقل مدیریت یې وکولی سو.
نږدې دوه کاله وړاندې کله چې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کړکیش ته ولاړل، د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو توافق په اساس د ملي یووالي حکومت رامنځته سو. د ملي یووالي حکومت توافقنامه چې د 1994 کال د اسمبلې په 13مه لاسلیک شو ورکه راغلی چې د دوه کلونو په موده کې به انتخاباتي نظام اصلاح کوي او د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه به رابلل کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وایي حکومت په دې برخه کې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او اوس چې وخت کم دی حکومت به په عملي کېدو ونتوانیږي. بلور ته جمهوری ریاست وایي چې د حکومت دوره د اساسي قانون د 16مې مادې په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغه ژمنې چې کړې دي عملي کړي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
اساسي قانون د 16مې مادې پر اساس ولسمشر دوره معلومه ده. بلان اساسي قانون په دې برخه کې بشپړ وضاحت لري. دولت د لویې جرګې ټاکنیزو اصلاحاتو په شمول ټول هغه تعهدات عملي کوي چې له نړیوالې ټولنې ولسره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې په یو بند کې راغلي د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15م کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د ملي وحدت حکومت وکاله پوره کیږي چې مشروعیت یې ستونزې زیږولې دي. د دغه جبهې مشر انور الحق هدي وایي چې د حکومت د بشپړ مشروعیت لپاره اړینه ده چې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه او ریډل شي لوو بجو د سهار انتر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغان امنیت ځواکونو د تجهیز لپاره سیمه ایز اجماع ترلاسه کړی دی. د شورا وایان تواب غورزنګ وایي د سیمې اکثرو هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته کوي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د تروریزم ضد اتحاد جوړ شوی دی. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو نظر یو شوی او اکثرو دغه هیوادونو د عملی لاس په کار کې دوژمنه کړې ده. د سیمې ټولو هیوادونو ته چې تر اوسه سفرونه شوي نظر مثبت و. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو لیدلوری مشخص دی. د لیدلوری او د دوی ژمنتیا مشخص کېدل د سیمه ییز اجماع عملي پیل دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ د خپل تاجکستاني سیال په بلنه هغه هیواد ته تللی او وروسته به بیا قرغزستان ته ولاړ شي. د دغو سفرونو هدف هم د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمه ییز اجماع ترلاسه کول دي. د یوې اونۍ په موده کې د سیمې هیوادونو ته دا د ښاغلي اتمر دویم سفر دی. هغه له دې وړاندې د تېرې یکشنبه په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه ایران ته هم سفر کړی دی. له دې وړاندې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف
خلیفتمر، چین، روسیه، هندوستان، آذربایجان او ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي تر څو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او افغان ځواکونو سره د نظامي مرستو په خاطر د سیمې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. هند د نورو مرستو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونو ته څلور هلیکوپټرې ورکړې. روسیه بیا افغان ځواکونو ته 10,000 میله کلاشینکو په وسپارل. او په دې وروستیو کې د چین د مرستو بسته چې بیلابیل نظامي او امنیتي وسایل یې درلودل هم افغان لوري ترلاسه کړه. د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته خوشبینه دي، خو ټینګار کوي تر هغې چې د پاکستان په څېر د تروریزم پر ملاتړې هیواد یو ځایي فشار وارد نه شي، د مبارزې دا ډول هڅې به هم ډېر وخت واخلي. له دې کارپوهانو یې طوفان وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه ائتلاف کولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، او که پاکستان همکارۍ ته ناظر دی پاکستان به انزوا خواته بیایي، او ټول نړیوال ټولنه د افغانستان خلک به د پاکستان د دغو لاسوهنو په مقابل کې درېږي. یوازې افغانستان د پاکستان له لوري متضرر نه دی، بلکې ټول جهان د پاکستان له لوري متضرر دی. هلته د تروریستانو مرکز دی، هلته روزل کیږي، هلته تجهیز کیږي.
له دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم ویلي چې له پاکستان پرته یې د سیمې د هیوادونو اجماع ترلاسه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری وایي چې افغانستان باید د پاکستان سرغړونې او اعمال مستند کړي تر څو دا هیواد د تروریزم سره رښتینې مبارزې ته مجبور شي.
افغان چارواکي د غراز د مخدره موادو په وړاندې مبارزې په برخه کې هم د درې لوی قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. دا خبره نن په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال وزیر خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې پر دغو قاچاقړونکو سربیره د روان لمریز کال له پیل راهیسې د مخدره موادو نور ستر قاچاقړونکي هم نیولي دي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د مخدره موادو پر ضد مبارزه معاینیت وای چې د مخدره موادو درې داسې نړیوال قاچاق کوونکي نیولي چې لسو کلونو راهیسې د پولیسو تر تعقیب لاندې وو. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزه مرستیال باز محمد احمدی وای چې جمعه خان عبدالحی او میرولی هغه قاچاق کوونکي دي چې په ملي او نړیواله کچه د قاچاق په کاروبار کې لاس درلود. خاغلی احمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، له دغو قاچاق کوونکو څخه زرګونه ټنه نشئی مواد هم ترلاسه شوی دی.
یک از قاچاقبران بزرگ بین المللی و تامین کننده مخالفین دولت و تروریسم به اسم
د مخدره مواد یو نړیوال قاچاق کوونکو او د وسلوالو مخالفین او تروریسم تمویلونکو حاجی جمعه خان د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو، همدارنګ حاجی غلام سخی چې د مخدره مواد ستر قاچاق کوونکو دی، او میرولی چې دی هم د مخدره مواد یو پیژندل شوی قاچاق کوونکو دی. ولشبی د درې واړو قضیه مربوطو عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
خاغلی احمدی وویل، دغه قاچاق کوونکي د عملیاتو پر مهال له ډول ډول مخدره موادو، موټرو او وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. سربیره پر دې خاغلی احمدی وویل چې په روان کال کې د کابل د حامد کرزی په نړیوال ډګر کې د مخدره موادو 20 قاچاق کوونکي نیول شوي چې څلور پکې خزی، یو ایرانی، یو ترکی او دوی پاکستانیان دي. خاغلی احمدی هیله وخوده چې عدلی او قضایی ځانګړي ورګانونه دې په دې برخه کې قانوني اجراءات وکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز بیا ډاډ ورکوي چې د دغو نیول شوو قاچاق کوونکو پر وړاندې به له قانون سره سم اجراءات وشي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد آزادی راډیو ته وویل،
تمام قضایایی که از طریق ارگانهای کشفی کشور به ویژه پلیس مبارزه مواد مخدر،
ټول قضیه چې د کشفی ارگانونو او پاتیره د مخدره مواد پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا د مرکز تراجیکیږي، د مجنونینو او تورونو سره د قانون سره سم چلند کیږي، او کوم اجازه چې ورته قانون په پام کې نیولې د مدافع وکیل په موجودیت کې په یوې عادلانه محکمه کې ورته اعلان کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې د کورنیو چارو وزارت او یو شمېر دولتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو په قاچاق کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم لاس لري. په دې اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي، تر کومه ځایه چې پر ځینو چارواکو د دغو موادو قاچاق ثابت شوی، هغوی عدلي ارګانونو ته پیژندل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د یونان په ټاپوګانو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان څیړونکو له هغو کورنیو سره خبرې کړي چې په وروستیو کې د سربیا او یونان ترمنځ د پولې او د بالکان د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې د یونان په ټاپوګانو کې واړوي. تفصیل یې فرشته جلال زی په راپور کې.
د افی نړیوال سازمان وایي د نعمت الله او اورانوس په نوم دوه افغانان له خپلو څلورو بچیانو سره د اتن په 40 کیلومتری کې د ملاکاسه په کمپ کې پراته دي. دوی له کابله تښتېدلي او په غیر قانوني لار تر یونانه رسیدلي دي، خو اوس په یونان کې بند پاته دي. نعمت الله د افی د نړیوال سازمان خبریال ته ویلي، ما په کابل کې د بهرنیانو له یو سازمان سره کار کړی او له دې امله زما ژوند له ګواښ سره مخامخ و. وسلوالو طالبانو حتی زما د بچیانو د تښتولو خبرداری راکړی و. نعمت الله او د هغه میرمن اورانوس څرګنده کړي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له امله مجبور شو چې په غیر قانوني لار اروپایي اتحادیه ته مخه کړي، خو کله چې د بالکان او پخوانی یوګوسلاویا هیوادونو د کډوالو لپاره خپلې پولې وتړلې، دوی په یونان کې پاتې کېدو ته مجبور شو. زیاتو اروپایي هیوادونو پرته له دې چې بدیل ورکړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې خپلې پولې وتړلې. دا د نړیوال سازمان په وینا په یونان کې پاتې افغان کډوال چې د اروپایي اتحادیه بډایو هیوادونو ته د تک غیر قانوني لارې ورته تړل شوي، له یونانه د وتلو لپاره ډیر محدود قانوني امکانات لري. د بیلګې په ډول د سوریې هغه کډوال چې ورته ستونزې لري او په یونان کې پاتې دي، په اروپا کې د بیړني اسکان د پروګرام پراساس د اتحادیې په هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د دې پروګرام پراساس چې تیر کال پیل شوی، د اروپایي اتحادیې غړي د سوریې لږته لږه 65,000 او 400 مهاجرو ته ځای ورکوي، خو افغان کډوال د دې پروګرام په شرایطو نه دي برابر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره UNHCR وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له امله لږته لږه 70% افغانان له خپلو سیمو تښتېدلي دي. لږته لږه په یونان کې د سوریې تر خلکو وروسته زیات کډوال افغانان دي. دا د نړیوال سازمان په وینا په یونان کې د دې بې برخلیکه کډوالو افغانانو ترمنځ د مایوسۍ احساس د زیاتېدو په حال کې دی. هغو افغان کډوالو چې د افی د نړیوال سازمان خبریال د ملاکاسه په کمپ کې ورسره کتلي ویلي چې څوک یې پوښتنه نه کوي، تبعیض ورسره کیږي او خواشینې دي. نعمت الله د افی د نړیوال سازمان خبریال ته ویلي، زموږ هیواد غریب دی، موږ له جګړې را تښتېدلي یو او دلته هیڅوک زموږ پروا نه کوي. په دې کمپ کې یوه افغانه زرلشته د افی د نړیوال سازمان خبریال ته د خپل او نورو خلکو د ژوند د سختو شرایطو په اړه وایي چې د څښاک پاکې اوبه نه لري، ماشومان یې د خزندګانو او ناروغیو تر ګواښ لاندې په خیمو کې پراته دي. د زرلشتې په وینا په کابل کې امنیت خراب و، نو دا مجبوره وه چې هره ورځ خپلې لورانې ښوونځي ته بدرګه کړي، خو دې ویلي چې اروپا ته له راتګ سره یې ماشومانو حتی ښوونځي ته د تګ امکان هم له لاسه ورکړی دی. د افی نړیوال سازمان وایي په یونان کې پاتې غیر قانوني کډوال امنیت ته اړتیا لري او ټول اروپایي هیوادونه باید دا مسؤلیت په ګډه ادا کړي، خو د دې سازمان په وینا زیاتو اروپایي هیوادونو دې حقیقت ته پام نه دی کړی او ډېر کډوال یې په ناوړه شرایطو کې ژوند ته اړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د بنگلاديش د جنگي جرمونو ځانګړي محکمې یو بل تورن په اعدام محکوم کړ. دغه محکمې تر اوسه له پاکستان د هیواد خپلواکۍ د جګړې پر مهال د په جنگي جرمونو په لزګونو تورن په اعدام محکوم کړی او پر ډیرو هم د اعدام سزا ان تطبیق شوې ده. بیا هم فرشته جلال زی
شوکت حسین د دې هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې د قتل او نورو جنایتونو د ترسره کولو له امله په اعدام محکوم شوی دی. له هغه سره لږ تر لږه نور وطن هم محاکمه شوي، خو هغوی په دایمي قید محکوم شوي دي. دایمي قید له عمر قید سزا سره چې په بنګلاديش کې 10 کاله وخت سي فرق لري، دوی به تر مرګه په زندان کې وي. شوکت حسین او ورسره محاکمه شوي کسان د بنګلاديش د جماعت اسلامي ګوند غړي وو. محکمې ته یوازې شوکت حسین او یو بل مجرم حاضر شوی وو او پر شپږو تنو غیابي حکم شوی دی. محکمې نن حکم وکړ چې شوکت حسین د بنګلاديش د ازادۍ د جګړې پر مهال د یوې وسلوالې ډلې قومندان وو او هغه مهال له پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه. شوکت حسین وروسته له جماعت اسلامي ګوند جلا شو او د پخواني صدر اعظم خالده ضیا په مشرۍ د بنګلاديش له ملتپالي ګوند سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې د یو پخواني پوځي دیکتاتور اچ ام ارشاد د ګوند کړیو. د شوکت حسین وکیل ویلي چې د محکمې د حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. د بنګلاديش حکومت وایي د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د شوکت حسین په څیر یو شمېر بنګلاديشیانو د پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه او هغوی ته یې زمینه برابره کړې وه چې 3 میلیونه انسانان قتل کړي او پر 2 لکه ښځو جنسي تجاوز وکړي. په دې جګړه کې تر 10 میلیونه زیات بنګلاديشیان بې کوره شوي وو. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه 6 کاله وړاندې د دې کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه او له هغه راهیسې د جنګي جنایتکارانو لپاره په دې محکمه کې لږ تر لږه 40 تنه محاکمه شوي دي. او د جماعت اسلامي ګوند لشتلجه پنځه لوی رهبران د دې محکمې په حکم اعدام شوي دي. جماعت اسلامي په بنگلاديش کې تر ټولو ستر سیاسي ګوند دی چې په زغرده په 1901 میلادي کال کې له پاکستانه د دې هیواد د جلا کېدو مخالفت کړی وو او هغه مهال یې له پاکستاني پوځیانو سره د همکارۍ لپاره ملیشیا ډلې جوړې کړې وې. د جماعت اسلامي ګوند غړي وایي په بنگلاديش کې د جنګي جنایتکارانو لپاره ځانګړې محکمه سیاسي غرض لري خو د بنگلاديش حکومت یې ادعاوې ردوي.
په دې خبري ساعت کې مو په هلمند کې د جګړو وروستی حال درک کلی وی خو ویل کیږي چې جګړه د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې شوې بلې خو افغان چارواکي وایي چې هلته کافي ځواکونه لري او طالبان به پرې نږدې چې دا ښار لاندې کړي. خو له ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه نږدې شوې او له لشکرګاه سربېره دغه راز څنګلو روسیمو کې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي.